سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې خبري خبرونه کې مودرته د افغانستان سیمه او نړۍ مهمه ورستی مطالبه راټول کړي خو پیل په خبرونو وکړو په کابل کې 14 شوې ده د طالبان د کورنیو چارو وزارت ویانت عبد النافی ټکو رسنی او ته پاستولې پیغام کې د دې پیخي تایید وکړ او هغه راپور رد کړ چې مخکې ویل شي وو د 14 د کورنیو چارو وزارت د نن په جمعات کې شوې ده
د وزارت نه په پاسیله کې په یو پرې مسجد کې چې عموما به مراجعینو او د کورنۍ چارو د وزارت ځینې کارمندانو لمونځ پکې کاوه هلته له بده مرغه خوښینون کې پیښه رامنځته شوې ده پلټنې روانې دي او بشپړې ده وروسته به جزئیات له هیوادوالو سره شریک کړو
دا د تیرې نږدې یوې اونۍ په ترڅ کې څلورمه 14 ده چې په کابل کې کیږي د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي نن په ټول افغانستان کې د کانکور آزموینې لپاره د بایومټریک پروسه پای ته رسیږي د دې وزارت د آزموینو د ملي ادارې د سرپرست عبدالقدیر خموش ازادي راډیو ته ویلي چې سبا بل سبا او د راتلونکي شنبه په ورځ بل کابل پرته د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د کانکور آزموینه واخیستل شي ټاکل شوی سکاله د کانکور په آزموینه کې څه د پاسه 1,500 د 12 ټولګیو فارغان برخه واخلي چې د لوړو زده کړو وزارت د معلومات پر بنسټ نږدې 15 نجونې دي د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن سهار یو شمېر نجونو او ښځو په کاچ خونیز مرکز د برید په غبرګون کې اعتراض وکړ دوی په هغو بنرونو کې چې له ځان سره یې لیږدول لیکلي وو موږ پښتانه هزارګان یو او د خپلو خوندو او ورونو غچ پاخلو معترضینو نجونو او ښځو همدا ډول د افغانانو ترمنځ د یووالي شعارونه ورکول او د عدالت غوښتنه یې کوله دا له کابل هرات بامیان او مزار شریف وروسته په جلال آباد کې د ښځو راټولېدنه ده چې د افغانانو د خوندیتوب او د خپل حقونو لپاره غږ پورته کوي د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې اوکراني ځواکونو د دې هیواد په جنوب کې چټک او پراخ پرمختګ کړی دی او په روانه اونۍ کې له روسیې څخه لسګونه کلي بیرته نیولی دي ښاغلی زلنسکي بیګانه وخته په خپله ویډیو وینا کې دا څرګندونې وکړې ویویل چې اوکراني ځواکونو په خیرسون لوهانسک دونیتسک سیمو کې ډېرې سیمې د روسانو له ولکې ایستلې دي روسیې تېره اونۍ په دې درې سیمو او زاپوریژیا کې له روسیې سره د الحاق لپاره ټول پوښتنه ترسره کړه چې اوکراین او لویدیځو هیوادونو شرمونکي هڅه وبلله د اوکراین ولسمشر وویل په خیرسون کې 8 سیمې له روسانو څخه بیرته نیول شوې دي د روسیې پاوز په خیرسون کې د اوکراني ځواکونو له دفاعي حملو وروسته په شاتک تړ شوې دي او په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د پاکستان او بنگلاديش په وړاندې د نړیوال شلوریزو مسابقو په لړۍ کې دوی تمریناتي لوبې وکړي د کرکټ د نړیوال شورا د خبرې شوې مهالویش لمخې د افغانستان ټیم به د سګنی کال تر شلوریزو لوبو مخکې د اکتوبر پر 18 د بنگلاديش او د اکتوبر په 19 د پاکستان په وړاندې لوبې وکړي د شلوریزې نړیوال لوبې د اکتوبر په 14 په استرالیا کې پیلېږي او د نومبر تر 19 دوام کوي افغانستان بخپله نمره رسمي مسابقه د اکتوبر پر 22 د انګلستان په وړاندې وکړي وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو نن د اکتوبر 15 نیټه چې د میزان میاشتې له 14 سره برابر ده د ښوونکي له ورځې سره برابر ده یو شمیر افغان ښوونکي په تیره بیا خزینه ښوونکي چې له تیر یو کال راهیسې په کورونو ناستې دي وایي چې له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي وړاندې په خبرونه کې به درته په دې اړه بشپړ راپور خپور کړو نن د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د کانکور ازموینې لپاره د بایومټریک پروسه پای ته ورسېده او ټاکل شوې ده چې د همدې میاشتې پر روان ورځې کې به دغه ازموینه په ټول افغانستان کې واخیستل شي خو هغه زده کوونکي چې دا ازموینه ورکی وای ډیر هیله مند دي چې د خوخي وړ افغانستان ته به بریالي شي
په دې بخش کې ډیر هیله مند یم ځکه موږ خپل زحمات ډیر یې سړي او تقریبا له یو نیم کال نه را په دې خو موږ د امادګۍ دوره شروع کړې ده
نور مسائل هم درته لرو ملتیا مو وکړي
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې موز فريده سيال د میر احمد اسافي د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني وو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي نن په ټول افغانستان کې د کانکور ازموین لپاره د بایومټریک پروسه پای ته رسیږي. د دې وزارت د ازموینو د ملي ادارې د سرپرست عبدالقدیر خاموش ازادي راډیو ته ویلي دي چې سبا بل سبا او د راتلونکي شنبه پورز به له کابل پرته د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د کانکور ازموینه واخیستل شي. ټاکل شوی سږ کال د کانکور په ازموینه کې څه د پاسې لکو 500 د دولسمو ټولګیو فارغان برخه واخلي چې د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ نږدې 15% نجونې دي.
سبا پنځشنبه د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د کانکور ازموینه پیلېږي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي چې سږ کال کانکور ازموینه به درې ورځې دوام وکړي. د دې وزارت د ازموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر خاموش ازادي راډیو ته وویل په هغه ولایتونو کې چې د زده کوونکو شمیر کم دی په یوه یا دوه خو په لویو ولایتونو کې چې ګډون کوونکو شمیر پکې زیات دی درې ورځې کانکور دوام کوي. دی وایي سږ کال د کانکور ازموینې د ګډون کوونکو 15% نجونې دي. په همدې حال کې د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقی ازادي راډیو ته وویل سږ کال د کانکور په ازموینه کې د 12 ټولګیو نږدې 150,000 فارغان برخه اخلي.
سږ کال د کانکور ازموینه ګډونوال تقریبا 150,000 کسان دي. جذب پوهنتونونو ته د بخوا په پرتله زیات دي. تیر کال پوهنتونونو ته جذب 80,000 وو. سږ کال به پوهنتونونو ته جذب 115,000 کسان وي انشاءالله.
که څه هم ښاغلی احمد تقی مخکې رسنیو ته په یو استولي ویډیوي پیغام کې ویلي و چې د کانکور ازموینه به د روانې تلې میاشتې په 14 پیل شي او درې ورځې به دوام وکړي، خو دا چې ولې یوه ورځ وځنډي ده په اړه یې څه نه وایي. د لوړو زده کړو د وزارت د معلوماتو پر بنسټ له دې وروسته به د روانې تلې میاشتې په 21 نیټه د کابل ښار او دغه شان د همدې میاشتې په 9 د کابل د ولسوالیو او هغه کسانو چې په ولایتونو کې لازموینه پاتې دي او وروسته یې نوم لیکنه کړې د کانکور ازموینه واخیستل شي. تر دې مخکې د ازموینو ملي ادارې ویلي و چې د 1401 هجری لمریز کال کانکور ازموینه به د سنبولی د میاشتې تر پایه واخیستل شي، خو د ازموینه میزان میاشتې ته وځنډول شوه. سږ کال د کانکور ازموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمن دي او له واکمنېدو سره یې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلي. نو دا چې سږ کال د 12 ټولګیو نجونې فارغانې نشته، کال ته به په کانکور ازموینه کې د نجونو چوکۍ تشي او د دوی له ګډون پرته به ترسره شي. په همدې حال کې د ښوونځیو یو شمېر هغه فارغان چې د سږ کال په کانکور ازموینه کې برخه اخلي ازادي راډیو ته ویلي د ناسم امنیتي وضعیت له کبله په ډاره و اندېښنو سره په ازموینو کې ګډون کوي. تېره اونۍ د کابل په لویدیځ کې د کاج پر ښوونیز مرکز د زده کوونکو د کانکور په ازمایښتي ازموینه انتحاري برید وشو چې پکې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د رپورټ پر بنسټ 350 ګډونوال ووژل شول او 110 نور ټپیان شول. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی دی چې په ټول هیواد کې د کانکور ازموینه لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولي.
راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویلي و نن په ټول افغانستان کې د کانکور د ازموینې لپاره د بایومټریک پروسه پای ته رسیږي. د دې وزارت د ازموینو د ملي ادارې د سرپرست عبدالقدیر خاموش ازادي راډیو ته ویلي و چې سبا بل سبا او د راتلونکي شنبه پورز په کابل پرته د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د کانکور ازموینه واخیستل شي. ټاکل شوی ده چې سږ کال د کانکور په ازموینه کې څه د پاسه 150 سره د 12 ټولګیو فارغان برخه واخلي چې د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ نږدې 15% نجونې دي. په همدې اړه مو حمید الله هغه ځکهونکې سره خبرې کړې چې په تیر یو کال کې د کانکور ازموین لپاره تیاری نیولې دی او هیله لري چې په دې کانکور کې وکولې شي د خپل خوخي پوانځي ته بریالي شي. حمید الله نو په پیل کې دا پوښتلې دي چې د څومره هیله مند چې وکولې شي په دې کانکور کې بریالي شي.
په دې بخش کې ډیر هیله مند یم ځکه مونږ خپل زحمات ډیر یې سړي او تقریبا لیونیم کال نه را پدې خو مونږ دی امادګي دوره شروع کړې ده. دا دوره په ډیر موافقانه ډول سر سپری کړو. تیر مو خپل اگر چې ډیر خندونه وو دې دوره کې نه هلې وي، خو بیا مغه ده پوره توان او تمرکز په پوره توان سره درسونه باندې تمرکز وکړو. موږ کولای شو درسونه مکور کړو او ډیر هیله مند یم اگر چې وزه عمر خنه خو بیا ما غره هلمند يم
انشاء الله. که دا راته وای چې تاسو بم بایومټریک شي وای نن د بایومټریک پروسه پای ته ورسیدله، کوم ورځ مو امتحان ده، کوم پانتون کې به تاسو امتحان ورکوي؟
ما د پنځم به پروسه بایومټریک خلاص او د راتلونکي پنځم به سهار شپږ نیم بجې باندې د ما امتحان کابل پانتون کې ازمنه ځای باندې.
څومره تلوسه لري د امتحان ته؟
دا د سې امتحان ده محدودیت نه لري، مثلا یو صنف کې که چېرته کوم شاګردان وي هلته مونږ کولی شو اټکل وکړو چې څومره کوم شاګردان له مونږ نه لایق دي ډېر او کوم د مونږ نه نسبتا هغه د مونږ تر لایق دی. خو دا یو داسې نامحدوده غوندې چاپېریال داسې اونس کولی اټکل وکړو چې مثلا کوم چې مونږ به کامیابېږو نه د کامیابېدو شونتیا ډېر زیاته ده. مګر اول انتخاب چې هماغه د ما د کابل پوهنتون طبي پوهنځی داسې وته ډېر زیات تلوسه لرم او کوشش می ډیر زیات په دې بارکسي جانور سو مخبل هدف ته یو کتیر هغه یو نیم کال کې ما څکله امریکای کانکور او تطبیقات دوره مخ بیوله نو اوس ډیر زیات هلمن یم. ډیر هغه ته روسي ته ځکه یو خو پروسه شفافه ده په دې باور لرم او بل د خپل هغه زحمات او باندې باور لرم ځکه ډیر هغه د سختو شرایطو کې د افغانستان څخه معلوم دي طبعا هر اورت 14 نه او کو اموزشی مراکز باندې انفجارات او ډیر زیات سختي وی ناهلی وی اقتصادي او اجتماعي ټول سیاسي بخشو کې مشکلات ته باندې ډیر دي. خو بیا هم د سره مو کوله ستا پروسه که بش پر کوم امیدوار ډیر زیات هم سي خپل غد الخوانه دې ته کامیاب
دغه تاسو مې یادونه وکړه چې د روسیو کې اکاډمیکو مرکزونو باندې بریدونه شوې دي، تحولات رامنځته شو، تغیرات او تاسو د کانکور ازموینه وزندیدله، څومره ستا په روحیه باندې تاثیر کړی دی؟
طبعا هغه د مونږ چې کوم درس ویلای څومره زحمات مو ایسي د هماغه په اندازه باندې مونږ امیدواري هم لرو، مونږ هیلې هم لرو. خو هغه داسې د افغانستان د شرایط په دې روسیې کې څه نا څه داسې کلکچن دي، په اصطلاح اموزشي مراکزو باندې چاودنې کېږي. همدلته د کاج تعلیمي مرکز کې چاودن څه دونه دوې هفتې مخکې زه پرله پسې به د ازمایښتي امتحان لپاره ورتلم او زمونږ ډېر ملګري دلته مثلا یا زخمیان یا شهیدان او سر څنګ کې د درس هغه پروسه ډېره مختلفه د شاګردانو په روحیه باندې کاملا هغه خراب تاثیر لري.
د کانکور د ازموینې لپاره یو چمتو حمیدالله و چې د کانکور د ازموینې لپاره یې چمتووالی نیولی و.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادی رادیو.
نن د اکتوبر 15 منټه چې د میزان میاشتې له 14 سره سمون خوري د ښوونکي له ورځې سره برابر ده. په همدې پلمه مو د ښوونکو ورځنی ژوند ستونزې راسپړلې دي.
آزاده د کاپیسا ولایت له هغو خزینه ښوونکو څخه ده چې له کال زیاته موده کېږي په کور ناسته ده. نوموړي آزادۍ راډیو ته وویل میړه هم وزګار دی او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. آزاده وایي په جمهوري نظام کې یو اندازه معاش ورکول کېده چې خپلې او د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې پرې هوارولې.
د جمهوریت په دوره کې زه د حق الزامی ښوونکي په حیث دنده تر سره کړم، خو یو کال مخکې د جنګونو له امله د خپل ولایت څخه مهاجر شو. یو کال کېږي چې د پوهنې وزارت موږ ته هیڅ ډول توجه نه ده کړې. له هغوی څخه هیله کوو چې موږ د رسمي معلم په ډول وګمري.
آزاده چې واړه ماشومان لري د طالبانو له واکمنۍ او د پخوانی حکومت د ځواکونو او طالبانو ترمنځ په کاپیسا کې د جګړو په ترڅ کې له کاپیسا څخه بې ځایه شوې او اوس په کابل کې په یو کرایي کور کې اوسیږي. یو بل افغان ښوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي له شلو کلونو راهیسې د کابل د نجونو په بېلابېلو ښوونځیو کې ښوونکي وه، خو د نظام په بدلون سره یې دنده له لاسه ورکړې ده.
ما په یو خصوصي ښوونځي کې د ښوونکي په توګه کار کاوه او تر شپږم ټولګي پورته به مې نجونو ته درس ورکوه، خو د رژیم د بدلون له امله مې خپله دنده له لاسه ورکړه. اوس چې هر څومره کار لټوم نشم پیدا کولی.
نوموړی وایي چې میړه یې مړ شوی، زوی نه لري او د خپلو دریو لوڼو سرپرسته ده او اوس له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. دا په داسې حال کې ده چې نن د اکتوبر 15 نیټه چې د میزان د میاشتې له 14 سره سمون خوري د ښوونکي له نړیوالې ورځې سره برابره ده. تا طالب چارواکو په کابل کې د خونکو د ورځې په مناسبت وی غونډې تل افغان خونکو سره ځینې ژمنې وکړې. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا دویم مرستیال عبدالسلام حنفي په دې غونډه کې ویل،
د افغانستان اسلامی امارت پریکړه وکړه چې د تعلیم او تربیې په چوکاټ کې 40 زره اضافي بسونه په پام کې ونیسي. موږ ان شاء الله د افغانستان خونکو او ولسته د خوانې او روزنې په برخه کې خدمت ته ژمن یو.
دا په داسې حال کې ده چې دا مهال لشپږم ټولګي پورته زرګونه خونکي په کور ناستې دي او ښوونځیو ته د تک اجازه نه لري، او له څه باندې یو کال تیرېدو وروسته لا هم لشپږم ټولګي نه پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي تړلې پاتې دي. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ دفتر هم د ښوونکي د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ټویټ کې ویلي چې معلمي اسانه نه ده او په افغانستان کې لا سخت کار دی. یونیسف زیاته کړي چې زموږ لپاره د نن ورځې اتلانې د افغانستان هغه ځوانې ښځینه ښوونکي دي چې د ټولو ننګونو سره سره هیله مندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د پوهنې وزارت پخوانی سرپرست نور الله منیر څو ورځې مخکې د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د ښوونکو حقونو او نجونو تعلیم ته په اشاره او د زده کوونکو پر وړاندې د ښوونکو د مسؤلیت په اړه ویل، ښوونکي باید مسؤلیت منونکي وي او هغه څوک چې له خپلو اوسنیو حقونو یعنې تنخواو راضي نه وي کولی شي چې بله دنده ونیسي. دې څرګندونو د یو شمېر ښوونکو تند غبرګونونه راوپارول. هڅه مو وکړه چې اوسمهال په افغانستان کې د ښوونکو د شمیر په اړه د طالبانو د پوهنې وزارت نظر هم واخلو، خو ځواب ترلاسه نه کړ. خو څو میاشتې وړاندې د دې وزارت ویان عزیز احمد رایان ازادۍ راډیو ته ویل چې په افغانستان کې تر 240 زره ښوونکي شته چې 80 سلنه یې ښځې دي.
و موریدل چې نن د خونکو نړیواله ورځ ده. د چې د هیواد په ختیز کونړ کې خونکي په څه وضعیت کې دي، په دې اړه زموږ همکار نوریاس نوری په کونړ کې د خونکو د شورا له مشر او خونکي حیات الله توحیدی سره مرکه کړي او نمړه یې ترې پوښتنه کړې چې هغه اونده ستونزې کومې دي چې د کونړ خونکي نن ورځ ورسره مخامخ دي.
نن سبا چې کوم ښوونکي دلته په کونړ کې د ستونزو مخامخ دي، هغه د معاش کمواله دی، فقر او فقر د سره مخامخ دي. هغه معاش تاسو ته معلوم دی چې د معلم څومره معاش دی. نو دغه معاشونه چې کوم دي اوس په دې وخت کې چې کومه سودا کوي یا کوم کار کوي، دغه نه بسنه په دې نه کېږي، ځکه چې د سینسونه ډېر لوړ شوي دي، نرخونه لوړ شوي دي، اوړه غوړي همدارنګه نور خوراکي مواد چې کوم دي دا ډېر مخکې وړاندې کړي دي. نو په دې وجه باندې د دې لویې ستونزې سره مخامخ دي. ښوونکي نشي کولای چې بل ځای کې دیاري وکړي یا بل کار وکړي، کې هغه کاروبار هم نشته دی. نو په دې وجه باندې معلمان ډېر زیات د ستونزو سره مخامخ دي. بیچارهګان هغه درس او تدریس چې دی کوي هغه هم ډېر ستونزمن وي. هغه دا مانا چې دوی کله لاړ شي درسونو ته ښوونکو ته به مخکې ولاړ وي. د دې سره نورې اندېښنې ډېرې زیاتې وي. د بچو غم وسی، د کالو، د بوټانو، همدغهرنګه د فرشو ظرفو، همدغهرنګه د خوراکي موادو. نو د هغې باوجود چې دوی کوم تدریس کوي، نو
تاسو د عمده ستونزو یادونه وکړه. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي، په لومړیو څو میاشتو کې همدغه د تنخواو ستونزه وه چې په خپل وخت باندې نه ورکول کېده. ډیرو ښوونکو ته موږ راپورونه درلودل چې څو میاشتې تنخواوې نه وي ورکړل شوې. تاسو هم د دې یادونه وکړله. اوس وضعیت څه ډول دی؟ آیا خپل وخت باندې د تنخواوې در رسیږي؟
الحمدلله تنخواګانې بالکل په خپل ټیم په خپل وخت باندې هر مالین ته رسیږي. ستونزه دا ده چې د نرخونو اوچتوالی دی، بسنه نه کوي د خپل روزمره ژوند لپاره.
تاسو په کونړ کې د ښوونکو د شورا مشر هم یاست، په ټوله کې راته ویلی شئ چې د ښوونکو شمیر زیات شوی کم شوی دی؟ په ډیرو لرو پرتو سیمو کې ډیرو ښوونځیو کې د ښوونکو کموالی ډیر محسوسېده. آیا ټوله کې په کونړ کې د ښوونکو د کموالی ستونزه شته؟
بله صاحب، دلته په کونړ کې د پخوا په پرتله باندې اوس هم د ښوونکو ډېر زیات کمبود موجود دی. مخکې کمبود چې د ښوونکو هغه تیر نظام به تدریسي خزامه باندې کسان نیول، که په غرونو کې وو که په اواره کې وو، خو هغې ته به رسیدګي کوله. استادانو ته به شاګردانو ته به مخکې استاد ودراوه او هغې ته به تنخواه ورکوله، تدریسي خزامه په نامه یا د سرحداتي معلم په نامه دا به ورکولې او هغې به ستونزه ورته ناته حل وه. اوس چې کمزنه ستونزه د ښوونکو د کمبود بېخي ډېره ده، ځکه تدریسي خزامه نشته دی او داسې پرتو لرې پرتو سیمو کې چې کوم دی داسې مکاتب شته دی چې هغه رسمي معلمان درې څلور لري، مګر معلمانو ته هغه شوبې چې کوم دي نهه دي، لس دي، پنځلس دي، پنځلسو کسو معلمانو ضرورت دي، لسو ته هم ضرورت دي. اگر چې دې ډېر ضرور کسان په دغه لږه مارینې لري نو د خونکو د کمبوت دغه چې کوم ده د الټیا د خې ډېر زیاته ده.
خونکو حیات الله توحیدی و چې د خونکو ستونزې په اړه نوریاس نوري سره خبرې کړې وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د سپین بولدک چمن د لارې مسافر او سوداګر وایي پر دغه لار له هم په خوانی ستونزې پر ځای دي. د خلکو په وینا پاکستانی لوري د سپین بولدک چمن په دروازه کې خندونه ډیر کړي چې لاملې مسافر په ځنګړې ډول ناروغان لډې ستونزې سره مخامخ دي. چو زیات په دې راپور کې
د کندهار د سپین بولدک او چمن ترمنځ پر دروازه د مسافرو غنه غنه د سپین بولدک او چمن ترمنځ دروازه نه یوازې هر ورځ د زرګونو کسانو د تګ راتګ لار ده بلکې د افغانستان د صادراتو او وارداتو یو مهم بندر دی چې د حکومت او سوداګرو لپاره ځانګړی اهمیت لري. د جلاودین په نوم د سپین بولدک یو سیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د مسافرو او د ځایی کاروباریانو لپاره دی جلا جلا دروازې جوړې سي ترڅو پر دغه لار د مسافرو په ځانګړي ډول د ناروغانو د تګ راتګ لپاره اسانتیاوي رامنځته سي.
نو موږ د حکومت افغانستان د اسلامي امارت صدا غشتنه لرو چې د دروازه د لغړیان لپاره لږ لوړه جوړه کې جلای کې دغه خلکو سره جلای کې وځي خلکو ته سہولت پیدا شي.
تر دې مخکې ځایی چارواکو ویلي و چې د سپین بولدک چمن ترمنځ پر دروازه د خلکو ازدحام د ځایی کاروباریانو یا لغړیانو لخوا رامنځته شوی. د اجی محمد صاحبنوم د سپین بولدک یو ځایی اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د کرشي دواړو غاړو ته پراته قومونه یو لبل سره کورنۍ یاړي کې لري او پاکستانی لوري باید پر دغه لار د تګ راتګ لپاره ستونزې جوړې نکړي.
دا د شی نو کال سره دی دا د پروش کال سره دی دا تقریبا د امیر ادرامه خان او صدا خلق پرداخ دی دا وخت چې د تپراتو د پاکستان د نسته د امز انګریزان د پلاس کې دا خلق د تپراتو.
بلخوا د اجی محمد ادریس په نوم یو سوداګر وایي پاکستانی چارواکي سوداګرو ته په بیلابیل نمونو ستونزې جوړوي چې باید واړه حکومتونه د هواري لپاره کار وکړي.
دا موږ د پاکستان پر مشرانو باندې د ځغ کوشش زمر سره د ورګروي په دغه باندې چلند وکړي. موږ دواړه اسلامي وادونو سره ورونه یو چې دا کوم څوک زمر سره مشکلات دروازې واخواته جوړي دی باید په زمر سره همکاري وکړي.
د طالبانو د حکومت د سپین بولدک کمیسار اسمت الله یعقوب وایي په ورستوي کې د سپین بولدک چمن پر دروازه د مسافرو د اسانتیا او لپاره د کاروباریانو شجو او نارینه او مسافر لپاره جلا جلا لارې جوړې کړي
او مسافر بیا د نارینه او ځان ته لار ده د زنانه او ځان ته لار ده او کم بارود کې د لاس ریلی چې ورسره چې مسافر وو ټپ کې ول کې د هغه ځان ته لار ده.
بلخوا د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د سوداګری خونی مسول محمد صدیق وایي د پخوا په پرتله ګمرکي اسانتیاوي زیاتې او د سوداګریزو توکو د ترانزیت لپاره نوي تایسات جوړ سوي او له پاکستاني لوري سره د افغان سوداګرو د ستونزو د هواري لپاره لا هم کار کوي.
په دا ګمرکي وس د دې وکه صحت ناشتي چې هغه کې استخباراتي او کومنداني د ولسوالۍ نه پردي او د ولایت مقام څه دي او د ګمرک ریاست څخه خپل سړی کېسته نو د کمیساری سړی لرو دا وس په سات نسته مخ په سات ولوز مجاویت په دا ډیر سوي دي په سات ختم سوي دي.
د سپین بولدک چمن دروازه د سوداګری توکو او تازه میوه د صادراتو او وارداتو مهمه لار ده خو ډیر کله د غلار د تازه میوه د فصل پر محل د پاکستانی لوري لخوا د نامعلوم دلیلونو لامل تړل کیږي چې ځان یې سوداګرو او د تازه میوه باغلرونکو ته رسیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشل کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ذاتي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او چګلې نماو د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د 133 میلیون افغانۍ په مالی لګښت د 1400 ولاړو پروژو کارونه پیل شوې دي. دغه پروژې په تیر جمهوریت نظام کې پیل خو له تحول وروسته کارونه درېدلې وو. په دغه پروژو کې مارکیټونه، بلاکونه، کوڅې، پیادهروونه او نور شامل دي چې د سږ کال په اوږدو کې به بشپړ شي. نور حال په دې راپور کې
دا غزنی ولایت د شاروالۍ ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د شاروالۍ اړوند له اتلس څخه د دیارلس هغه نیمکاره پروژو کارونه پیل کړي چې په هیواد کې د سیاسي بدلون له امله یې کارونه په نیمای کې پاتې سوي وو. دوی وایي په یادو پروژو کې مارکیټونه، بلاکونه، کوڅې، پیاده روونه او نور شامل دي چې د سږ کال په اوږدو کې به بشپړې سي. انجینر شیر احمد سرکی په غزنی ښاروالۍ ریاست کې د انجینرۍ برخې مسؤل دی. نوموړی وایي د تیر جمهوري نظام تر سقوط وړاندې په غزنی مرکز کې د دغه پروژو د رغونو کارونه پیل سوي وو، خو په هیواد کې د سیاسي بدلون د رامنځته کېدو او بانکي سیستم د خرابۍ له امله یې کارونه په نیمای پاتې سوي وو. صدیقی زیاتوي د یادو پروژو د لګښت فزیکي پیسې په بانکونو کې موجودې وې، خو بانکي سیستم له کاره لوېدلی و. موږ هم نسوای کولی چې پیسې له بانکونو راوباسو او قراردادي شرکتونو ته یې ورکړو تر څو د دغه پروژو کارونه پر مخ یوسي.
د جمهوریت په وخت کې دیارلس پروژې دي، موږ عملي کارونه یې شروع ولې د تغیراتو په راتګ سره د هغوی کارونه معطل وو، او د بانکي سیستم د خرابېدا په خاطر فزیکي پیسې موجودې وې ولې د ایستلو صلاحیت یې نه لرل.
ښاغلی صدیقی وایي دغه پروژې له یو بل سره متفاوتې او د کارونو فیصدي یې له دیرش سلنې نیولې بیا تر اتې نوي سلنې پورې مخته تللي وو. د ده په وینا هغه پروژې چې کارونه یې یو څه مخته تللي هغه به ژر تکمیلېږي، او هغه پروژې چې کارونه یې پاتې دي د هوا تر یخېدو پورې به یې رغنیزې چارې جریان ولري. نوموړی وایي په یادو پروژو یو سلو درې څلوېښت میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې پیسې موجود او په ترسره کولو سره یې هیڅ ستونزه نسته. ښاغلی صدیقی زیاتوي پلان لري چې په نږدې راتلونکي کې د دغه پیل سوو پروژو تر څنګ په غزنی ښار کې د ښاروالۍ اړوند د یو شمېر نورو پاتې زړو او نوو پروژو کارونه هم پیل کړي. بل لور ته بیا د غزنی یو شمېر اوسېدونکي د دغه ولاړو پروژو د کارونو په بیا پیلېدو خوشی شي او وایي د یادو پروژو له تکمیل سره به غزنی میشتو ته زیاتې اسانتیاوې رامنځته سي. عبدالواحد د غزنی ښار یو اوسېدونکی دی. نوموړی وایي که دغه پروژې بشپړه سي له یوې خوا به د پاتې پروژو د تخریب مخه نیول سوي وي، او بل لور ته به خلکو ته کاري فرصتونه هم برابر سي. د ښاروالۍ په عوایدو کې به زیاتوالی راسي، او تر څنګ به یې خلکو ته د کاري اسانتیاوو په برخه کې هم ګټور تمام سي.
په غزنی ښار کې چې د ښاروالۍ لخوا کومې نیمګړې پروژې شروع شوې دي په دې باندې موږ زیات خوشحاله یو. یو دا چې خلکو ته کار پیدا کیږي، دوهم به دغه نیمګړې پروژې چې پاتې وي له تخریب به وژغورل شي، دریم به د ښار په ښکلا کې رغنده رول ولوبوي، او د دې تر څنګ به په عوایدو کې هم زیاتوالی راشي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري نظام تر سقوط وړاندې د غزنی په مرکز او ولسوالیو کې د بیا رغونې لسګونه پروژې چې کارونه یې نیمګړې پاتې دي له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د غزنی اوسېدونکي د طالبانو حکومت له چارواکو غوښتنه کوي چې د دغه نیمګړو پروژو د بیا رغونې چارې پیل کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه محمد کندهار ولایت میوند ولسوالۍ سپاړي چبر. د طالبانو د مشرانو خدای هیله لرو چې نور دې د خپل وطن او د ولس لپاره خدمت وکړي، د پاکستان او د ایران پر خبرو او د هغو لپاره دې نور کار نه کوي. دا ولس دا شل کاله کېږي ستړي دي، در بدره دي، د هغه مستس او د مشرانو د لاسه چې یو د بل په پاول او د بل د ملک په اراده سره خبرې کوي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زادی پکتیکاری ولایت چی خبری کوما. سایو روز لکنداره چی بار بار تلیفونو نکایی چی جغراتیا و ساینس داغا اسلام چی رواج ندا. سای بار بار تلیفونو نکایی خمیر بانیو دایدی پا خپل و پاکستانانو تا ویای دو خپلی خوندی مندی کولی پاکستان کی سبکونه ویای افزای پا اگو تلا اگو کتاب بیسور خبری کهی خمیر بانیو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الہام حسین د خوست ولایت د شکوټ ولسوالۍ خاور جانه هله مداغه ده د مو پیغام ور پوری چارواکي واوري. دلته د کین د انجینرون چې دی چاروي کوي دې څنګه مهله کې چې د اطراف په نسبت به د خریات ته متوجه ډیر او ویل چې خریات کې غریبانان به خې زیوتی اطراف خلک زموږ ځای کې زخ په دې اطراف یې مخ به خریات هغه ته ډیر توجه وکړي. السلام علیکم.
رورا کوټول سوالای نه خبرې کوم. دغه کوټول سوالای سره تقریبا په یو کیلومتر کې پراته یو څومره مرستې چې راځي مونږ کې خبره حتی چې د مزدورۍ په شکل باندې چې کوم کارتونه مزدورانو ته ورکول کېږي د دې نه موږ ته هیڅ فایده نه رسیږي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د خبرونې دویمه نیمه تر ورسېدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو خبرونو ته. په کابل کې چاودنه شوې ده. د طالبان د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور رسنیو ته پاستولی پیغام کې د دې پیښې تایید وکړ او هغه راپور یې رد کړ چې مخکې ویل شوی دا چاودنه د کورنیو چارو د وزارت دننه په جماعت کې شوې ده. د تیرې نږدې یوې اونۍ په ترڅ کې دا څلورمه چاودنه ده چې په کابل کې کیږي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن سهار یو شمېر نجونې او ښځو په کچ ښوونیز مرکز د برید په غبرګون کې اعتراض وکړ. دوی په هغو بنرونو کې چې له ځان سره یې لیږدول لیکلي وو، موږ پښتانه هزارګان یو او د خپلو خوندو او ورونو غچ پاخلو. معترض نجونو او ښځو همدا ډول د افغانانو ترمنځ د یووالي شعارونه ورکول او د عدالت غوښتنه یې کوله. دا له کابل، هرات، بامیان او مزار شریف وروسته په جلال آباد کې د ښځو راټولېدنه ده چې د افغانانو د خوندیتوب او د خپل حقونو لپاره غږ پورته کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې اوکراینی ځواکونو د دې هیواد په جنوب کې چټک او پراخ پرمختګ کړی او په روانه اونۍ کې به له روسیې څخه لسګونه کلي بیرته نیولې دي. ښاغلی زلنسکی بیګانه وخت په خپله ویډیو وینا کې دا څرګندونې وکړې. وی ویل چې اوکراینی ځواکونه په خرسون، لوهانسک او دونیتس سیمو کې ډېرې سیمې د روسانو له ولکې ایستلې دي. او په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د پاکستان او بنګلاديش په وړاندې د نړیوالو شل اوریزو مسابقو په لړۍ کې دوی تمرینات لوبې وکړي. د کرکټ د نړیوال شورا د خبر شوې محل ویش لمخې د افغانستان ټیم به د سګنی کال تر شل اوریزو لوبو مخکې د اکتوبر پر 18 د بنگلاديش او د اکتوبر په 19 د پاکستان په وړاندې لوبو وکړي.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوی بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې ونی کې هم اوریدونکو د بیلابل ستونزو په اړه پیغامونه راته پریخي. د ملي اردو لې وو په خوانی پوزي سره غږیدلې وو چې د 2500 کسانو قومندان وو، خو اوس وایي چې په افغانستان کې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. دغه قومندان چې د خپل اوسیدو ځای او نوم د امنیتي ستونزو لپاره نشي اخیستای وای چې له طالبانو سره یې تماس نیولې، خو طالبانو ورته ویلي چې په لیکو کې ورته ځای نه ورکول کیږي. لدی په خوانی قومندان سره مرکه هم روس ترازی، خو اوس راځي چې ستاسو پیغامونه وورو.
السلام علیکم، زه عبد الله د کندهار ولایت سمې تماس نیولې دي. د افغانستان د اسلامي امارات سمې د غشتنه ده چې دغه ډاکټران په افغانستان کې شپ نقصې ورکی چې ډاکټر او دې سره په هیجه موږ یو نقصا پرنو ډاکټر ته ورغلی وو، هغه داسې نقصان نشته کړه بغیر هغه د وخانی ولا بل نه پېدی.
د اسلامي امارات په دغه اقدام چې دوی د ډاکټرانو د نقصو په باره کې وک یار قدر تو ما چې زه تقریبا 15 کسه فامیلیم اتل سو 2000 نقصې به یې، خو دا 2000 اتل سو نقصو کې تاسو یقین وکړئ چې هر هغه نقصه چې ډاکټر براکړه د لاندې به دوخانه وه، د یغې دوخانې نه به په اڅنګ کې دوخانه کې نه پیدا کېده. دا که په ننګرهار کې، که په کابل کې، که په پکتیا کې.
د امریکا د کانګرس سمې هله ورزو ده چې په افغانستان کې عددې پات خلکو د پاره چې د ژر تر ژره خپل اقدامو کې هغه او یازره کسان چې دی وایي چې موږ په افغانستان کې نوم لیکنه کړې ده، د هغو ژر تر ژره چې خپل کام وکړي د زموږ په دې او یازره کسانو کې چې هلته په امریکا کې په هغه کې نوم لیکنه شوې ده په هغه کې زموږ شامل یم.
خطر
السلام علیکم، زه اسرائیل افغان د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. وروره، دا د ګرمسیر سړکان داسې خراب دي، د سکنډو کپر دي. والله که خپل مریض سړی تر یا کلینیکه تر شفاخانې پورې سم سړی نسي رسولی. 2 کیلومتره سړک په ګرد ولسوالۍ کې نه دی جوړ شوی. دا رقمې بیکاره سړکانې دي چې داسې ختم دي، سړی دغسې روغ سړی نسي باندې تللی. وسایل خلاصه که د طالبانو د مشرتابه سره دا هیله ده چې د ګرمسیل سړکانو ته یو پام فکر وکړي.
دا امریکانو چې بمو مور د ګرار ولیا د چین پورې سواله کې ورزولې، دغه ضررونه اوس راووته چې 15 شپږ سوه غواګانې په چین پورې سواله کې مړې شوي. اوس وزې څومره وزې چې څارویان چې دا ټول پخته شوي په دغه ناروغ استعما دا دانې کې راختلې، اوس انسانان ته را انتقال شوي. انسانان اوس په دانو مخته وي، باید چې دې زر تر زره مخنیوی وشي د افغانستان دولت یې موکه او نړیوال یې موکه.
السلام علیکم، ما در روزګان ولایت شي د اساس ولسوالۍ سره تماس نیولې. نوم مې محمود الله دی. زما د طالبانو چارواکو سره دا غوښتنه ده چې دا تذکره په اسانۍ کړي. که څوک وابسته پکښې لري هغه ته تذکره ورکول کېږي، او که څوک نه لري وابسته هغه تذکره نشي کولی. نو دا تذکرې چې موږ ته په اسانۍ تذکره راکړه وسي، موږ به ډېر خوشحاله شو.
د ازادي ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه حاجي نیاز محمد د یوازې خان ولسوالۍ څخه خبرې کوم. یوازې خان ولسوالۍ د پکتیکا په ټولو ولسوالیو کې ډېره لویه ولسوالۍ ده، او نفوس هم سخته ډېر ده. نو تر اوسه پورې د اسلامي عمارت او د هغو موسسو لخوا چې په افغانستان کې خدمتونه کوي هېڅ پاملرنه نه ده شوې. تر اوسه پورې نه تخمونه راغلي دي او نه کود کیمیاوي راغلی ده، او که چېرته بیا څه شی راغلي وي دوی سوه کارټه په ټوله وازخه کې ده. تقریبا نفوس یې 1,40,000 - 1,50,000 کسه ده. نو د نس په برابره به ده، او نه د وازخوا خواته هغه کړې ده. تاسې د راډیو په توسط باندې اسلامي عمارت زه خطا خواسته چې د انجوګانې د وازخوا د ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي او د دوی غور وکړي. وسلام.
سلام علیکم، د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د ګرید علاقې ته ستې سره په اړیکه کې یم. دغه زموږ د سړک د وطن لار ده، سړک یې دی چې پر دغه باندې زموږ وطن ته لار راغلې ده. پر دغه تنګي کې دا تقریبا د دایکنډي د ولایت موټرانه اکثره پر دغه باندې غټو چینی موټرې، نو دا په ژمي کې تقریبا 6 میاشتې دا لار بیا بند دی. 3 میاشتې د ژمي او 2 میاشتې دغه بس اوس یو څو وخت بعد بس یخې کوي، دا منطقه بیا بندیږي. بیا موږ هلته یو بله لار لرو پر هغه باندې چې بیا ځي دا موټران، بیا هغه بیا ډېره خامه ده هغه لار.
سلامونه او نیکی هیلې د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته. موږ د ازادۍ له رادیو څخه ډېر خوښ. دا یوازې د ازادۍ رادیو ده چې د مظلوم خلقو اواز دی، جک پلو چارواکو ترغوغو ورسی. موږ له د ازادۍ له رادیو چې یو جهان مننه کوو. تل دی وي د ازادۍ رادیو. رادیو د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته یو جهان مننه کوو.
سلامونه او نیکی هیلې د ډېرو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د افغانستان ټولو ولس ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. په نړیوالو او خاصتا په امریکا، په اروپا، کاناډا په داسې ملکتو باندې زه غږ کوم چې موږ ژر تر ژره د افغانستان له لارې څخه مجهو باسي، ځکه موږ په تخیص کې نن ته ترسره کړی. موږ دلته طالبان ډېر په ضبوي او ډېر په مشکلاتو کې دي، او که چېرې ما غږ کوچي ډېره مننه کوم. ازادي راډیو څخه چې دا زموږ اواز یو ځای پورې رسوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو د سلامونه. میرویس اخلاقی هم د هلمند له شیرګاه شهر اوسیدونکی. دا چې دولت هم اعلان کړی دی چې موږ به ټیک ټاک او پوجي ګیم بندوو، زما په نظر دا به یو ښه اقدام وي که د عمل ډګر ته ووځي، ځکه زموږ ډېری ځوانان د پوجي او ټیک ټاک په ګیمو اکثره وخت دی تیر کړی دی او تیریه. ځکه د دې څخه تبان بوایو چې ډیرو خپل ژوند هم د لاس ورکړی دا ټیک ټاک او فوجي ګمونه چې خلک کړی ته مو د ډیر پیو شهیدان زکه چې ډیر ځوانانو خپل ځان وژلې د دې لپاره چې دی یا بازی بایللې وي نو په عمل کې کسبه ته ما پان دا چې دی دولت مشرتابه اعلان کړی دی چې موږ به بندو ده په درو سلور میاشتو کې نو کبان چې یو خپل ځوانان ته ډیر هدف لري یو بل کار ته مخه کې تر څو دغه ناوړي کار څخه لاس واخلي.
السلام علیکم دروازګان ولای چې د اساس ولسوالۍ سمې اړیکې نیولې ده. زما دا غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ ته د افغان بیسین شمیرو یوه نمایندګي راته وټاکول شي وټاکوي او نمایندګي زموږ په ولسوالۍ کې نشته. کومې شمیرې چې موږ پیدا کوو هغه هم په روزګان کې دي. روزګان کې په وابستو باندې موږ ته شمیرې پیدا کیږي. که وابسته ونه لرو نو شمیره موږ نشو پیدا کولی. چې موږ ته نمایندګي وټاکي موږ به ډیر خوشحاله شو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه ثنا اللہ د هلمند ولایت نادری ولسوالۍ د جلا بازار سره په اړیکه یم. موږ د امارت اسلامي پر لوړ پور مجاهدینو د غږ کوو او په موږ دلته د بي سیم خدای ته ډیر سخت ضرورت لرو. بيخي سخت ضرورت لرو. نو دا ډیره سخته غټه منډه ده. په ساونه ده او د ګلاغام بازار منډه او دا شنې جامې منډه دا ټول دغه ته ضرورت لري. خدای ته د خلک موږ ډیر سخت وسرت په تکلیف یو. کومز دا د عدالا بازار متکی ته یو خدره ته راوی نو ډیر مهرباني به وي. السلام وسات. السلام علیکم.
السلام علیکم. احمد افغان د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ سره تاسو پیغام پریږدم. زما دا پیغام دی چې دا تاریخ طالبان تو تاسو خو بند کړل. اوس کاروبار بیخي ختم شوی دی. کاروبار نه خلک ستړي دي. بیچاره ګان دي. چینلر دی ماشوم ډوډۍ هم کورته نشي درلودلی نشي راوړلی. ستاسو خو هیله کوو چې دا تریاک یا بس هیله کوي هم د خلکو تو کاروبار پیدا کړي. دا څنګه حکومت دی چې تاسو کوي؟ دا څنګه حکومت دی؟ حکومتداري دا رقم وي. خلک د لوږې مري او تاسو خپل ملي چرچه کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه بسم الله حق دوست هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د سره پر اړیکه کیم. زما د مسؤلینو چارواکو څخه دا هیله ده چې دا کمی مرستې چې دلته راځي دا په شفاف ډول مسکینانو ته نه ویشل کیږي بلکې ګڼ داسې خلک پکې دي چې هغه ډېر سرمایهدار خلک دي مګر هم بیا په دغه مرستې کې ځان نویشته کړي او دوی ته مرستې راځي. نو دا ما پیغام تر مسؤلینو چارواکو پورې ورسوي دغه مرستې دې په شفاف ډول سره تر مسکینانو ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ څخه خبر کوم. د باغران ولسوالۍ کې چې دا ټول زمیندار خلک دي نو دغه د پروژې کله چې د کوم ساتي ویشل کیږي دی او د باغران ولسوالۍ کې په حساب باندې ډیر مشکلاتونه جوړ کړي دي. هغه مشکلاتونه دا چې نه د مسول په کول کې او نم د سپیډری په کول کې او نم د یو بل چا په کول کې بس خپل قدرت خپل په طبیعت باندې ویشي. بس نو کدی پار کلی کی ستلی سو اخو تا بل کلی جن دی رو په کلی کی دیش کا ٹی وی شی ابل کلی دغه ځنی پاتې. نو د باغره مطلب می دا شی دی چې دوی دا کارټونه اگر سره مستحق کول ته په بغیر د عمر په زندګی کې نه جوړ کړی. یو سړی سلور 15 متر لري ټکټر لري مټران لري پر ترګا باندې ولاړ دی. راځي سلور 15 کاټه ځنی وړي یو واشتا ورته برابر کړی برابر کړی او دا چې پر ترګا باندې چې سرلې ورته لال کې غوښه وو او خوري هغه سړی ته 15 شپاش کاټه ورته ورکړي. نو زموږ د مسولینو څخه دا درخواست دی انجنیرانو د مسجد مسولینو څخه چې دغه رقم مسوسه دا موږ ته هیڅ ګټه نه کوي. دا که خلکو ته وخوړل چې هغه اول مستحق نه دي او یا خلکو ته رسیږي چې هغه دا شاندي چې هغه دوی چې کوم دوی سیرلی حلال کوي دوی ته دغه مسوسه هغه ته ورکول کیږي. نو باغران مطلب می دا چې د مسجد د پلان مخه څخه دا رقم وویشي چې دا ګرد زمیندار خلک دي دلته غولبي و چنګولان ست اصل چې خپل مور د مسلمانان خلک دي خپل مور سره خپل مسكين خپل همسایه ته مصور کوي کومور او کنو مور کو غتاري وته خپل حق ورسیږي خود غولبو د لاري و د چنګولان د لاري د چنګول د لاري د حساب د مخه د پلان مخه څخه دا مستوي به چې دا ګرد شې چې ګرد جغرافیا سوي ده دا شې نه دي چې دا وسل ته ګر ماجر راغلي دي. دا د 1500 کال انسانانو په دې وطن کې پراته دي ګرد تر کتاب لاندې او ارزان ته جی پی اس د ریزان ته حساب لري او جغرافیه لري. نو دا د موږ شي په باغران په دغه ولسوالۍ کې وشل کیږي دا می نظر دی چې دغه مسجد د داسې رقم وبښل شي چې دا په دغه سپینجورو سره د مشوره وکړي به دغه مستوي وبښل شي او دا نه چې دوی خپل په طبیعت باندې قدرت وبښي هغه کله چې ټکټران لري هغه ته رسېږي او مستقل ته نه رسېږي یا چې دوی ته سیرلی حال کې هغه ته 15-16 کاله ته رسېږي هغه خو گزاره والا دی او هغه بل مسکین دغه سپر بغل باندې پاتې دی.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه وایم. پس ته سلام دلته د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ تخ نور په سیمه کې وروره یوه دنه مکتب هم نشته. د 40 کال د جګړه سوي ده یوه دنه مکتب هم نشته. زموږ کوچنی انګړ بې سواده دی ولکه موږ له بېله ځای چې ویلې د هیله کوچ د زموږ پیغام شیر کړو د ټول چارواکو پورې ورسو.
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه په دهیله چې دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې د مسولینو تر غوګونو ورسېدلی وي ورته د حل لارې چارې پیدا کړي. نور پیغامونه هم وړاندې راځي خو اوس درته یو مرکه لرو. په افغانستان کې د ملي اردو یو پخوانی قومندان وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. دغه قومندان چې د امنیتي ملحوظاتو له کبله یې نوم او د اوسېدو ځای نشو ښودی وایي چې له طالبانو سره په تماس کې شو چې کار او روزګار پیدا کړي خو طالبانو ورته د رد ځواب ورکړ او ورته وویل چې د طالبانو په لیکو کې د تزاین نشته. له هغه مې د یوې مرکې په پیل کې وپوښتل چې د افغانستان د پخواني پاوز په لیکو کې څومره کار کړی دی او څومره سرتیری تر لاس لاندې وو.
محترم مونږ خو په کندهار کې وظیفه کړې وه یو څه وخت لپاره، بیا هلمند کې مې وظیفه وکړله یو څه وخت لپاره، او تقریبا چې دوه نیم سوه نفر زمونږ خپل لاس لاندې وو. داسې
یعنی مجموع کې د افغانستان له پخواني پاوز سره تاسو څو کاله خدمت کړی؟
ما څلور کاله.
ښه، څلور کاله د خدمت کړی دی. اوس یو شمیر پخوانی سرتیری ازادي راډیو ته پیغامونه پریږدي چې دوی له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو هم د همدې سرتیرو له ډلې یې، څه ستونزې ګالئ تاسو؟ څه ډول ستونزو سره مخامخ شوئ کله چې نظام له منځه ولاړ؟ پخوانی تاسو سره تماس نه نیول شو، یعنی بیرته په امنیتي لیکو کې د ځای پر ځای کېدو څه ډاډ در نه کول شو؟
نا بل کوم سوی خډیر دی، بل چې دوی کوم عفو اعلان کړی به چې دی وای چې مونږ ټول پخانی او دغه ته عفو اعلان کړی. داسې نه ده چې دوی کوم وای کنه، ځکه یو خو دوی خپل واکینی د کشرف وای کاغه دی اسکرم دی او چاپی وای په قلاله نه پرې کنه، ځکه مونږ خو رابطه لرو خپل ملګرو سره، هغه ټول وای چې خپل ټول فایره باندې دی خپل ځان ساتي. یعنی تیر شپو کې ما یو نږدې ملګری چې ما سره ډېر وخت وظیفه کې پاتې شوی دی، هغه باندې شپې چاپه وویل شوه، ما له زنګ وویل شو خو منداسې څنګه وکړم. نو ما ورته وویل چې ته داسې وکړه چې دا اوس دولت دی، دولت به ورته ووي اوس تا باندې حاکم دی، خو ځان تسلیم کړه. ده ما ته وویل چې ما وژني ما نه پرېږدي، نو زه حتمن سکوم، زه مقابل سکوم، ما همداسې نه پرېږدي. ما بیا هم ورته وویل چې ته اوس دغه مه کوه، دا ډېر چې زه جنګ کوم مخامخ ورځم پې، ما چې داسې نه شي کولی ځان تسلیم کړم. اوس تر ننه پورې د هغه معلومات نشته چې دا کوم خواهی وړی دی.
ښه، یعنی نور څه ملګري مو چې تاسو سره په تماس کې وو، نور هم له داسې برخلیک سره مخامخ شوي چې طالبان لخوا پرې چاپه وهل سوي او یعنی ول سوي دي؟
ډېر داسې ډېر شوي دي، او وخت نه موږ ملګري خپل پیری کوي ځان ساتي، د شپې یو بل سره رابطه کوو، وخت نه خبرې کوو، لکه داسې په خلا نه پرېږدي. ځای معلوم شي ورته وایي چې دا مثال پخواني پوځ کې دنده لرله، نو هغه باندې چاپه وهل کېږي.
او تاسو ته خپل شخصي څه ګواښ تر اوسه شوی دی؟ آیا تاسو ته هم داسې څه درپېښ شوي دي چې تاسو پکې د ډار احساس کړی وي؟
ما په اولو وختونو کې ما پسې هغه وشو چې تاسو تیر حکومت وسله ده او موټر در سره دي، دا موږ له تسلیم کړو. ما ویل چې تا خو ما سره نشته دی، او زه نه دی چې دغه کوم چې دا بیت المال دی، دا موږ هر څه پرېښي، موږ خالي لاس راوتي. خو دوی نه کول، دوی ویل چې نه داسې نه دی، حتی ما خپل ځای پرېښی دی، ما کړه شوی، ما بل ځای ته شپې نه کېږي هغه ځای کې.
ښه، او د شپې لخوا چې کله استراحت کوي بده کېږي، څه تدابیر نیسئ تاسو؟ وایي چې اکثره ملګري مو د شپې لخوا هم پیره کوي، ګرځي، داسې څه سیستم سره رامنځته کړی، ته هم د ځان ویره در سره ده؟
مونږ د شپې پیره کوو، ما سره خپل بلور دی، لکه سو مانا کشر ده وقت نیمش پا آغای نیمش پا زیما او دوله زیمم داسی پام کوو خواده خواد بیم سخبل سیمی سارو
خو طالبان خو عمومی عفو اعلان کړی دا تاسو وای چې د عمومی عفو ته دوی پابند نه دي ما طالبان دا کوي چې عمومی عفو اعلان کړی دا دوی هیڅ چا تغغ نه کوي خبر نه وی چې تاسو ورسی ځان راجستر کړل دوی سره ورته وای چې موږ د پخوانی نظام فوجیان وو ممکن هدا اقل حکومت ویره چې تاسو وسره دغه ویره بنوي در سره
بل محترم داسی سو زل مخپل او کلش داسی ما لسان سرکچ ذکرین کړی دي ورلم سو زل ورغلم او هم کیږي داسی ما ته ویل چې تاسو قربانی کوي نور تنگ کړم ما ته ویل چې که تاسو قربانی دا ته ویل چې پلچک او الوزاول دي سره قرانه ولې من دا مونږ نه دی کړی
او دغه زکر مو د لسان سرکچ په پاوس کې کړی نظامی زکر مو کړی او کنا ملکی
ملکی ما خپل ملکی دکړی کړی وی
کومه څنګه
کې کوم څه د اداره او پالیسي څخه خو خبر نه فارم
خا ډیر نو اوس څه غوښتنه لري اوس خو دغه مرکه کې تاسو اوریدل کیږي د طالب چارواکو له خوا نه هلته په ولایتونو کې یا کومه ساحه کې تاسو یې که څه هم موږ نو موقعیت د لپاره نه شي چې امنیتي ملحوظات دي څه غوښتنه لري تاسو له طالبانو نه له خپل ملګرو نه او د پخواني نظام له چارواکو نه چې اوس ممکن تاسو غواوړ
زمون وختنه دغه وا اوس کثیر ته طالبان واړي او به خپل ځان مثال بقاله لپاره کار کوي مبا د پوس کوم عسكر چې د تیر نظام دا به ټول ځان سره ونیسي تیار ټریننګ شوی دي
د افغانستان د پوس یو په خوانی قومندان و چې له ازادۍ رادیو سره غږید
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
اوس هم یو شمیر نور پیغامونه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ز بسم اللہ حق دوست من ولایت نوزاد ولسوالی سره پر اړیکه کیم زما د مسجدن چارواکو څخه دا به اله د شنه کمی مرشد ستل تر زده په شفاف ډول مسکینانو ته نه ویشل کیږي بلکې ګاندا خلک په شی چا ډیر سرمایدار خلک منګر هم بیا په دا مرشد کې ځان وشته کړی یا د تم مرشد راځي نو دا ما پیغام تر مسجدن چارواکو پر ورسوي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما محمد امین دا ورید هلمند ولایت کجکی ول سره د زنداور سین سره پته ماس کیم زما د ازادی رادیو ته داخله شې زما د پیغام تر لوړ مکمات ته سوره سی دا د زنداور علاقه جا کجکی ول سوالی دا غډیره د وګت نه محرومه پات د باید هغه د موږ شراق د غشتنه د چ باید هغه والو کرسی قال ګونی چې به سو سره په تکلیف دي تر 200 متر کم برمنه او خلکیږي
السلام علیکم ازادی رادیو ته محترمه دا طالبان موږ هغه نراکی تقاوت موږ تقاوت نراکی وی اسخی وحبیب الله ولو کان فاسقا سخی دوست خدای دی ولو ک فاسق والبخیل عدو الله ولو کان زاهدا بخیل دښمن د خدای دی ولو ک زاهد بی محترمه دا یو کال درې میاشتې شو چې ډیر غلی یم دغه وی چې بلافته د دې د هفته نه پوره کیږي همغه تقاوت نه راکی وی دغه شیطان وی د فرعون دروازه وټکول شیطان فرعون ناره کړې ویلې څوک یې خو شیطان غوونه وست درې کړه ته وټکوله پس درې کړه ته شیطان ویلې وی خدای په خودم ځکه د اسمانونو او د دنیا او د آخرت نه خبر دی خلکو ژوند خبر دی تسمه د دې دروازه چې دروازه شان خبر نه فرعون ملامت شوراغه دروازه خوش کړ فرعون نه نوته شیطان نه نوته کنه چې دل ویلې متأخر ته بڅوګي ویلې موتانه به ترشته ویلې هغه نو کم کم به چې موتانه به تر دی ویلې هغه دې چې یو بل سره زده کینه کوي نور نه څو نه وای مخه په لام سپاریل یاسي
یا زاجر ورو کار کوم کو ته سلامونه ویم زاد پکتیکا دی ولایت خبرې کوم ثاني ګزي صاحب شو کوم خبرې وکړي د جنو دي مکتب مبارک دی شي خبرې وکړي او هغه بل طالب طالبانو مشیر چې ما به یو ویلا د ستنې د خبرو ټول رنگي ور بدل ما با یعنی دروا پکتیکا دی ولایت ټول خلق مکتب والی او دوی دایای شدا پکتیکا خلق پکتیکا خلق مکتب نه والی ټول دینجنو مکتب والی او در ټول پاکستان نشای مشران دی شي ګیر نه والی.
سلام علیکم ورور محترم دا رجیشن خبر در سره کوم دی رات ولایت د کورګ د ولسوالۍ صدقه سم ماجرین چې راغلي دي و يرات په تیر وخت کې لکه د وستانۍ د عمل او د امنیتي سوال څخه چې راغلي وو ورور د خپل ګرځندګۍ د لاس ورکړي دي خپل څاروي د لاس ورکړي دي و څنګه چې پر تکیه پراته خلک دي ورور اوس د خپل وطن ته نه تلای دی خو هم بالا ورور مرستې پر باندې دي داخل دي او وجد ډیر باریک دی د تشویش ور خبره ده نو محترم نور موخ نه نیسم د دغه یرات ماجرینو پر برابر چې څه د فاریاب یا څه خصوصان د بادغس کې د دغو په اړه باید جدید پاملرنه وکړي موږ د خپل د دلي حکومت چې دغه غوښتنه لرو موږ د خلکو ملای شو موږ د خلکو بازو یو دلته داسې کوچنیان ستا وروره داسې خلک ستا ورور چې جوړ شي چې اعتمان یې په ښار کې تمام ورځ فکر کوي اته چې اثر یې وفکر ته مجبوره شوي دي نو دغه توان لري چې ځان ته ګوډی پیدا شي نو دا توان لري چې خپل تر وطنو پورې ولاړ شي نو موږ دغه هیله د حکومت اصغار ورور خپل د مشرانو کې زموږ د دغه خلکو په اړه باندې دی جدید فکر وکړو چې ورور خدای دې مان ته سلام علیکم.
دا وو ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او د حل لپاره یې لاس په کار شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422111421.
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
گل خیستا زوان جانا تاتا چی ترسی
ده گل خیستا زوان جانا تاتا چی ترسی سپرلی کڑیر پتاوری گی ماتا چی ترسی
سپرلی کڑیر پتاوری گی ماتا چی ترسی
گل خیستا زوانی جانا تا تچیر ترسی سبات چیر ترسی
کڈی رحم را گسا سبات چیر ترسی پلی کڈیر پتا وری مات چیر ترسی
گل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی
Oh,
جانا تم سد خپل ځان لغم مرې زد جانا لغم زاهد ستا ثواب زما ګنا ته ترسي زاهد ستا ثواب زما ګنا ته ترسي.